د سهار پنځه بجې شوې ازادي رادیو ته خراغلاس نن جمعه د 14 هجری لمریز کال د کاپ یهود میاشتې څلرشتمه د روژې د مبارک میاشتې 14 د 2015 کال د مارچ 14 ده. مخکې له دې چې د خبرونې بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. په کابل کې د ایران سفیر وایي هیواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژۍ د پراختیايي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علي رضا بیکدلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنجشنبې په ورځ په کتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت په یوې خبر پاڼه کې د دغې کتنې په اړه ویلي، دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په اړه هم خبرې وکړې. ایران په افغانستان کې د اوبو او انرژۍ په برخه کې د همکارۍ خبره داسې مهال کوي چې له مودو راهیسې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند اوبو پر ویش جنجال ده. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 501 ښځې د رواني روغتیا او 140 نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو ښځینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو د روغتیا پالانې به د روغتیایی خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. اروپایي ټولنه په داسې حال کې د ښځینه طبي پرسونل د روزنې خبره کوي چې طالبانو تیر کال په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د هالوش په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي د کډوالو پر یو موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د پیښې له ځای د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي، پیښه د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عیني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو یې ډزې وکړي په موټر کې ناست خلک په نښه کړل. تر اوسه د وژل شوي افغان هویت معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې له خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنجشنبې خپور شوی، ویل شوی چې اسرائیلي ځواکونو د فلسطیني ښځو، نارینهو او ماشومانو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یوه کمیسیون د دغه فلسطینیانو له بشري حقونو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرائیلي ځواکونو د فلسطینیانو پر ضد جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړي دي. بل پلو اسرائیل بیا دا تورونه رد کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانې په یو اړخیز چلند تورن کړي دي. د راپورونو له مخې دا راپور د اسرائیلي چارواکو پر ضد قانوني تعقیب لپاره د نړیوالې محکمې لخوا کارول کیدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په داسې حال کې اسرائیلي ځواکونه په غزه کې په جنسي تاوتریخوالي تورنوي چې له دې وړاندې یو شمېر نورو سازمانونو هم اسرائیلي ځواکونه او اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د امریکا له سترې محکمې غوښتنه ده چې د زیږون له لارې د تابعیت محدودیتونو د اپلي کېدو اجازه ورکړي. دغه غوښتنه د ترامپ حکومت د پنجشنبې په ورځ د سترې محکمې ته لیږلې، پکې غوښتل شوی چې د ماریلاند، ماساچوست او واشنګټن ایالتونو قاضیان د هغه پریکړه محدوده کړي چې د ترامپ د اجرایوي فرمان خلاف دی. اوس مهال د ترامپ پر هغه فرمان چې له مخې د زیږون پر بنسټ د تابعیت ورکړه منع کول بندیز لګول شوی دی. د زیږون په اړه د ترامپ پر فرمان هغو کسانو ته د امریکا د تابعیت ورکړه ردوي چې میندې او پلرونه یې په غیر قانوني لارو امریکا ته رسیدلي وي. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وروستي برید په تړاو پر افغانستان د پاکستان د پوځ د تور لګولو وروسته د بهرنیو چارو وزارت هم ورته تور پورې کړی او ادعا کړې چې د دې برید په تنظیمولو کې په افغانستان کې ډېره د ترهګرو د مشرانو د لاس لرلو په اړه شواهد لري. پاکستان ډېر ځلې په خپله خاوره کې د بریدونو د ملامتۍ ګوته افغانستان ته نیسي. ولې
پاکستان خو لکلونو همدغه لوبه کوي او د خپل ضعف او کمزوریو مسؤلیت یو ګاونډي ته راجع کوي او افغانستان د دوی په ګاونډ کې یو ضعیف هیواد دی چې یو قوي مرکزی نظام لا پکې نه دی حاکم شوی چې دوی جواب ورکړي.
په پاکستان کې دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان ایالت د په امنیت کې پاتې راغلی دی.
داسې ښکاري لکه دوی چې قصدن دا خواب دا خبره دورانی وخواته وري.
په یو راپور کې به واورئ چې په خوست کې د لویو او وړو خیاطیو مسؤلین وایو کاروبار یې ښه شوی دی.
تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته موږ دلته زمینه د کار مساعده کړې ده. الحمدلله نسبت تیرو کلونو ته سږ کال موږ کار ډېر ښه روان دی.
په دې شپو ورځو کې چې په افغانستان کې بزګران په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلي دي، کومې سپارښتنې باید په پام کې ونیسي؟
ځینې بزګر کابل کې بازار کې ګوري چې تیار بزغلي دا شوي راځي چې وای خپل اوزر وکړو، حالانکه چې دغه مناسب نه دی. دغه بزغلي چې په مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکارول شي.
په دې اړه مو د کرنې د چارو له متخصص سره مرکه کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې به د سوریې له وروستي حاله خبر شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ورستي بریټ په تړاو پر افغانستان د پاکستان د پاوز د تور لګولو ورسته د هواد بهرنیو چارو وزارت هم ورته تور پوري کړی او وایي کړی چې د دې بریټ په تنظیمولو کې په افغانستان کې د هراده ترهګرو د مشرانو د لاس لرلو په اړه شواهد لري. که څه هم د طالبانو حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ورستیو تورونو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی، خو پرون په د پاکستان د پاوز ورته ادعا رد کړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په بلوچستان ایالت کې په اورګاډي برید په دوی پورې تړاو نه لري. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي د جعفر اکسپرس په نوم پر اورګاډي د برید او د لسګونو کسانو د یرغمل تر شا وسلوال افغانستان کې له خپل ملګرو سره په تماس کې و. د دې وزارت ویان شفقت علي خان د پنجشنبې په ورځ د مارچ 14 په اسلام آباد کې د ونیس خبرې غونډې پر مهال ادعا کړې چې له کویټې څخه پېښور ته په لار اورګاډي ترهګریز برید له هېواده بهر د یوې وسلوالې ډلې مشرتابه پلان کړی و. د شفقت علي پټکو د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوال د ټلیفون له لارې په افغانستان کې له خپل ملګرو سره په تماس کې وو او ترهګري ډلې په افغانستان کې پټون ځای نه لري. شفقت علي وړاندې ویلي دوی په ځلونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د بلوڅو او نورو ترهګرو مخه ونیسي او پر نږدې چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي. تر دې وړاندې په همدې ورځ د پاکستان پوځ په یو بیان کې ورته ادعا کړې وه ویلي وو چې په بلوچستان کې پر اورګاډي برید په افغانستان کې پلان شوی و. د مارچ په 11 له کویټې څخه پېښور ته پر لار د جعفر اکسپرس په نوم اورګاډی چې شاوخوا 440 مسافر پکې سپاره و د بلوچستان په بولان سیمه کې پرې برید وشو. بلوڅو بیلتون پالو د برید مسؤلیت منلی و او په یو بیان کې ویلي و له 500 زیات پاکستانی پوځیان وژلي او ډېر شمېر نورې برمته کړي دي. خو د پاکستان پوځ وړ مورز ادعا وکړه چې 33 مشکوک وسلوالې وژلي او ټول مسافر یې ژغورلي دي. بلوڅو بیلتون پالو د مسافرو او امنیتي ځواکونو د راخوشي کېدو په بدل کې د خپلو سیاسي زندانیانو د تبادلې غوښتنه کړې وه. ازادي راډیو د دواړو خواوو ادعاوې په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. بلبل او بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستانی لوري د اداوي چې په بلوچستان کې پر اورګاډي شوی برید په افغانستان کې پلان شوی و ردوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقار بلخي د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر د پاکستان د پوځ د هغې ادعا په ځواب کې چې پر اورګاډي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی ولیکلی دي. دا بلوڅو وسلوالو ډلې غړي په افغانستان کې نشته او دوی ورسره نه پخوا او نه هم اوس اړیکې لري. بلخي وړاندې ویلي د پاکستان ټول هغه تورونه بې بنسټه دي چې ګوندې ترهګرې ډلې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد پلانونه جوړوي. د بلخي په ټکو د پاکستان حکومت دی د تور لګولو او غیر مسؤولانه څرګندولو پر ځای خپل امنیت او کورنۍ ستونزو ته پام وکړي. خو ولې په افغانستان کې له هر برید وروسته د دې هېواد حکومت ادعا کوي چې هلته شوي بریدونه په افغانستان کې پلانیږي او د طالبانو له حکومت غواړي چې پرې نږدي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي؟ په اړه یې د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب وایي
پاکستان خو لکلونو همدغه لوبه کوي او د خپل ضعف او کمزوریو مسؤلیت یو ګاونډي ته راجع کوي او افغانستان د دوی په ګاونډ کې یو ضعیف هیواد دی چې یو قوي مرکزی نظام لا پکې نه دی حاکم شوی چې دوی جواب ورکړي، نو دوی ته ډیر اسانه ده چې دا خبره دی خوا ته راجی کړي. بل خبره دا ده چې بلوڅ ازادي غوښتونکي دا بریدونه نوی نه دی، هغوی ته لکلونو رئیس هغوی مبارزه کوي او هغوی خپل مشخص ادرسونه لري، مشخصه جغرافیه لري او د دې وړتیا لري چې خپل جغرافیه کې خپل فعالیتونه منسجم او منظم کړي.
دا نومړی زنده ده چې د پاکستان حکومت یو برید مسؤلیت طالبانو ته راجی کوي. له هغې رئیس چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شوي، پاکستان د هر هغه برید مسؤلیت چې په دې موده کې دننه په دغه هیواد کې شوی طالبانو ته منسوبوي. پاکستانی چارواکو په زلونو له طالبانو غوښتي چې پرېنږدي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا ادعا وي چې ګوندې په پاکستان کې برید کوونکي دي افغانستان کې خوندي ځایونه ولري ردوي. د طالبانو چارواکو تل ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د ګاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه نه ورکوي.
په پاکستان کې د دفاعي او سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان ناامني جدي نه بولي. دوی وایي حکومت او پوځ ته پکار ده چې په بلوچستان کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره د سیاسي حل لارې په هدف په ګډه کار وکړي. تفصیل د اسرار عالم مومن پر راپور کې.
د دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي په بلوچستان کې د جعفر اکسپرس اورګاډي محاصره کولو پیښې وروسته له حکومتي رویې داسې ښکاري چې حکومت او پوځ د دې صوبې نه امني جدي نه اخلي. دا ورڅال کې دا چې د مارچ په 12 د پاکستان پوځ ویل چې د بلوچستان په بولان سیمه کې یې د محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر را خوشي کړي او درې دېرش وسلوال یې وژلي. پوځ دا دعوه هم وکړه چې وسلوالو یو ویشو مسافر او د ملیشیا ځواک څلور سرتیري وژلي. ملخوا بلوڅ ازادي غوښتونکي وسلوال ډلې یا به ایله په دغه پیښه کې د څه باندې سلو پاکستاني سرتیرو د وژلو ادعا کړي. تر دې پیښې وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د مارچ په 12 قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل چې وسلوالو له یرغمالیانو سره کوم سلوک وکړ، نو له هغو هم افسوسناکه خبره د پاکستان تحریک انصاف پروپاګنډا ده. نوموړي ویل د تحریک انصاف د ټولنیزو رسنیو له رسمي اکاونټونو دا خبرونه ورکړل کېدل چې د بلوڅ ازادي غوښتونکي وسلوالې ډلې یا بي ایل ایل لخوا د محاصره شوي جعفر اکسپرس اورګاډي څخه یرغمالیان خپل وسلوالو پریښو دي او پوځ نه دي خوشي کړي. که څه هم تحریک انصاف دغه تورونه رد کړي، خو په لندن کې د دفاعي چارو پوهې عائشه صدیقې مشالې ډوته وویل خواجه صاحب ته د تقریر کولو پر ځای په کار وه چې په بلوچستان کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره یې له حزب اختلاف سره په شریکه د تګلارې په جوړولو کار کړی وی.
پر ځای د دې چې د بلوچستان په مسله او داغې پر سیاسي حل غور وکړي چې راتلونکي کې بس کوي، دوی اوس هم په خپل سیاست بوختي. دویمه خبره دا ده کچرې رسنۍ د دې پیښې خپلواکه رپورټینګ ته پرېښودل شوې وي، نو دومره پروپاګنډا به نه کېده. بل دا چې دوه میاشتې مخکې په جعفر اکسپرس حمله شوې وه، خو حکومت د دې امنیت لپاره هیڅ ګامونه پورته نه کړل. د دې باوجود چې په دې اورګاډي کې اکثره وخت څه باندې 30% پورې سورلې امنیتي سرتیري او د دوی کورنۍ وی، خو پوز د امنیتي سرتیرو امنیت هم نکړې شو ځکه چې دا د عمران خان په کنټرولولو مصروف دي. خواجه آصف ته اوس په اسمبلی کې دا تقریر نه کول پکار چې پی ټی آی څه کوي، بلکې دا تقریر ورته کول پکارو چې ریاست څه کوي او دا مسله څنګه حل کړي.
عائشہ صدیقی تور پر کړل چې پنجاب اکثریت ریاست قصدن د بلوچستان او خیبر پختونخوا نه امنی لپاره غورځولي. که څه هم د پاکستان ریاست په تیر وختونو کې په بار بار دا قسمه تورونه رد کړي، خو په لاهور کې کارپو امتیاز علم هم وایي په جعفر اکسپرس اورګاډي لبریدا داسې ښکاري چې په بلوچستان کې حالات ډیر خراب شوي، خو د په خبره حکومت یې جدي نه اخلي. نوموړي مشالې ډوته وویل حکومت او حزب اختلاف ته پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په کار ده چې په بلوچستان کې د ناامنۍ مسلې د حلولو لپاره کوششونه وکړي. دا وای حکومت اوس هم د بلوچستانو د زنو مطالبو په پوره کولو سره له هغوی سره د جوړجاړي لار راوستي شي.
معلومه نه ده چې په اصل کې حقایق څه دي، خو تر دې دمه دا معلومه شوې چې په اورګاډي حمله د بی ایل ای لخوا یو غټ عمل و، نو له دې داسې ښکاري چې جګړه ډیره مخکې تللې ده. نو زما په خیال د دې جدي نوټس نه خستل کیږي ځکه چې له شلو کالو راځي موږ سکو نو دا غوله وجه حالات نورم خراب شوی دي نو په کار دا چې د دې سیاسي حل راوېستل شي او حل راوته شي کچېری د لادرکه کسانو مسله حل شي یا کوم بلوچستان چې په جیلونو یا حراستي مرکزونو کې دي هغه د عدالت ته وړاندې کړل شي د دوی ډېرې غوښتنې دي چې منل کېدای شي
بہت سارے مسئلے ایسے ہیں ان کے مطالبے ہیں جو جنہیں ایڈریس کیا جا سکتا ہے
بلخوا بی ایلے ہمو دا مارچ پو یو لسما دا جاپر ایکسپریس اورگاڑی تر محاصرہ کولو روس تا پاکستان حکومت سا غوختی وو چی دا بلوچانو سیاسی بندیان مقاومتی غڑی او پا زورا لادر ککل شوی کسان دی سمدستی او پا غیر مشروط ڈول خوشی کری بی ایلے ادا کری با چی لیرغمل کڑو امنیتی سرتیر او استخباراتی الکارو یہ پنځوس وجلی او که پاکستانی پوز یې د غوښتنو منلو پر ځای عملیاتو ته ادامه ورکړي نو پاتې به هم وژني بل خو د کورونو چارو پخې وزیر محسن نقوی او د بلوچستان وزیر الله سرپرست بوکټی په جلا جلا بیانونو کې ویلي وو چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته خپل جنگ جاری ساتي چې په صوبه کې امنیت نه وي ټینګ شوی په کوټه کې د دفاعي او سیاسي چارو پوه همایون کاسی وای چې دا وخت د بلوچستان په زیاتره برخو کې حکومتي عملداري ختمه شوی نوموړي د مارچ په 11مه مشالې ډو ته وویل نه پوهیږي چې ریاست ولې په سولې زتوګه د امنیت مسله حلول نه غواړي
بر دا نشته چې د دوی رویه ته ګورم کنه دوی د شکاري لکه د پنجابیان چې کوم بیانیې مخ وړاندې وړي د دوی سیاسي لیډرشپ او د دوی پوځي لیډرشپ چې کوم رویه ده دا هغه سیاسي رویه نه ده چې مثال د جوړجاړي والا ته دوی سوچ او فکر وي نو د شکاري لکه دوی چې قصدن د خواب د خبره دوراني وخاتوري دا یو دوی ځلې چې د جعفر آباد نصیر آباد او لسبیله هب دا علاقې له جوړ ډیر خامخه اواري ځکه دي اوار وطنونه دي دلته موږ وایو
پاکستان مرکزی حکومت او بلوچستان حکومت دا نه منلی چې ګینه د بلوچستان په زیاتره سیمو کې حکومتي عملداری ختم شوی البته پاکستان لخوا کلدم اعلان شوی بلوچ لیبریشن آرمی نومې وسلوالې ډلې تر دې مخکې هم پر مسافرونکو گاډو او اورګاډو بریدونه کړي د 2023 کال د نومبر په 9مه هم په کوټه کې د اورګاډي په تمځای کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو او 350 جوړل شوي وو
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د سوریه لند محل ولسمشر احمد الشرا پنځون پرون د 15 کلن انتقالي دورې لپاره د اساسي قانون اعلان لاسلیک کړ د اعلان لمخې اسلامي فقدي اساسي قانون اصلي سرچینه ګڼل شوې او د خزو په ګډون د ټولو ادباو حقوق پکې تنظیم شوې دي نور جزئیات په دې رپورت کې
احمد الشرا د پنځم به پورز د مارچ 14 د ولسمشری په مړې کې د دې سند د لاسلیک پر مهال وویل زهیل لرم چې دا اعلامیه به د سوریې د نوي تاریخ پیلوي چرته چې ظلم پر عدالت او کړاو پر بخښنې بدل شي اعلامیه کې د انتقالي دورې موده 15 کاله ټاکل شوې او له مخې باید د انتقالي عدالت کمیسیون جوړ شي څو د مخکنی حکومت د جنایتونو پلټنه وکړي او د قربانیانو او ژوندیو پاتې شوو کسانو لپاره عدالت تامین کړي د اعلامیه د تدوین د کمیټې غړي عبدالحمید وویل دا سند د ښځو د کار زده کړو سیاسي اقتصادي او ټولنیزو حقونو ملاتړ کوي د اعلامیې له مخې د سوریې ولسمشر باید مسلمان وي او اسلامي فقه د قانون جوړولې اصلي سرچینه ګڼل شوې ده عبدالحمید ټینګار کوي چې دا اعلامیه د واک مطلق تفکیک تنظیموي دا په ټکو بشار الاسد د خپلې واکمنۍ پر مهال د دولتي ادارو په چارو کې لاسوهنه کوله په اعلامیه کې راغلي د ساسو مجلس چې یوه برخه غړي یې د ولسمشر له لورې ټاکل کیږي د ټولو قوانینو د تدوین مسؤلیت به ولري همداراز د پارلماني ټاکنو د څارنې لپاره یوه انتخاباتي کمیټه جوړیږي د اعلامیه پر بنسټ پارلمان نشي کولای ولسمشر استیزا کړي ولسمشر به د پارلمان د استازو د لرې کولو واک نه لري اجرایوي واک به یوازې د ولسمشر په اختیار کې وي او د عقیدې بیان او رسنیو ازادي تضمین شوې ده اعلامیه د قضایي ادارو خپلواکي تاییدوي او د سترې محکمې جوړېدل له منځه وړي هغه محکمې چې د اعلامیې په ټکو د سوري ګڼ شمېر وګړي د لسیزو لپاره له شکنجو سره پکې مخ وو د اعلامیې له مخې د دایمي اساسي قانون د تدوین لپاره یو ځانګړې کمیټه هم ټاکل شوې ده دا اعلامیه به له رسمي خپرېدو سره سم نافذه شي. احمد شره د جنوري په وروستیو کې ژمنه کړې وه چې د انتقالي دورې لپاره به د اساسي قانون اعلامیه وړاندیز کوي. الشره بیا د مارچ په لومړیو کې د همدې اعلامیې د تدوین لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو اعلان وکړ چې دوه ښځې هم پکې شاملې وي. دا ولسمشری ماړی د اعلامیې له مخې د اقدام د سوری د خلکو د ارمانونو د تحقق لپاره ترسره شوی څو پر دې هیواد قانون واکمن شي. احمد الشره چې د هیئت تحریر شام ډلې مشري کړي او د بشر لاسات په نسکورولو کې مهم رول لوبولی و، دا جنوري په وروستیو کې د لنډمهاله ولسمشر په توګه وټاکل شو. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې یوه اونۍ وړاندې د سوریې په ساحلي سیمو کې خونړۍ بریدونه وشول. په دغو بریدونو کې چې زیاتره د اولوي اقلیت پر ضد ترسره شوي وو، لږ تر لږه 1,460 ملکي وګړي وژل شوي دي.
لخبرونو ورآخوا
په خوست کې د لویو او وړو خیاطیو مسؤلین وایي سکالې کاروبار ښه شوی او د نورو کلونو پرتله خلک د ګنډلو لپاره ډېرې جامې وروړي. نور حال د له خوسته د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې.
په خوست کې د لویو او وړو خیاطیو مسؤلین او خیاطان وایي چې د نورو کلونو په پرتله سګنی اختر لپاره د ګنډلو په خاطر ډېرې جوړې وروړل شوي او کاروبار ښه شوی دی. پخوا په خوست کې خیاطانو انفرادي کار کاوه، خو اوس د ښار د مارکیټونو پاسنوي منزلونو کې تر ډیره لوی خیاطۍ فعال شوي چې هغوی پکې ډله ییز کار کوي. د خیاطۍ مسؤلین وایي کاریګرې تکړه دي او د جامو په ګنډلو کې د مشتریانو هر ډیزاین او فرمایش پوره کولی شي. د خیاطۍ د یو مرکز مسؤل شاید احساس مشال روړي ته وویل:
الحمدلله د تیر کار په نسبت باندې سږکال دلته د مشتریانو بیروبار هم په موږ باندې زیات دی او کارم الحمدلله ښه دی. په زمن کې تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته موږ دلته زمینه د کار مساعده کړې ده. الحمدلله نسبت تیرو کلونو ته سکل موږ کار ډیر ښه روان دی.
مخکې وختونو کې په هر اختر کې هغو کسانو نوې جامې کولی شوې چې کورنۍ اقتصاد به یې ښه و، خو اوس وخت کې د نویو جوړو ګنډل عام شوي او تر ډیره بېوسه کسانو ته هم ملګري او دوستان نوي کاری ګنډي. د خوست یو اوسیدونکي سیف الله وویل:
په خوست ولایت کې رشکا چلو اختر ته انشاء الله دا جوړې کړې دي، ښه چکار به یو، ښه سات به تېرو، بس خو ته خوشحول یو.
پخوا به خلکو ډیزایني او فرمایشي جامې د ګنډلو لپاره کابل، جلال آباد او پېښور ته لېږلې، خو اوس په خوست کې هم خزینه او نارینو ته هر ډول فرمایشي لباسونه ګنډل کېږي. یو تنخیات نصر الاول:
دلته مختلف ډیزاینونه ګنډل کیږي په خوست بازار کې، په لکه عربي ډیزاین شو، قاسمی ډیزاین شو، سینافور ډیزاین شو، کالر ډیزاین شو، همدغه سی بین ډیزاین شو. نن سبا خیاطی ډیر پرمختګ کړی دی.
د خیاطی په برخه کې یو شمېر ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې او دوی وایي د بیکاری په پرتله د لاس په کسب او کمال سمبال کسته تر یوه بریده کار او دنده ښه پیدا کیږي. یو بل تن خیاط عمران په دې اړه وایي:
زه په خپل خیاط یم، ما کار یاد کړی د دې کار څخه ما ډیره فایده ترلاسه کړې. د ټولو ځوانانو څخه به هیله ده چې د کار یاد کی او د کار په ارزښت باندې پوه شي، هر ځای کې کار پیدا کیږي او د دوی مشکل حلیږي.
یاد دی وی په ورستوي کلونو کې خوست کې د ملګرو د یو رنگ لباسونو ګنډل هم دود شوی او د اختر په ورځو کې ټول په یو ډیزاین او یو رنگ جامې اغوندي او په ګډه د دې ولایت ځینې لري او نږدې تفریحي سیمو ته د سایل او چکر لپاره ځي.
ازادي راډیو اوري د افغانستان بزګران په دې ورځو شپو کې په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلی دي. د زراعت متخصص پوهان ذاکر الله ساپای په دې اړه له ازادي راډیو سره په دې مرکه کې بزګرانو ته یو لړ سپارښتنې لري. د مرکې په پیل کې ښاغلی ساپی له یوې سیمې بلې ته د بزغلیو د لیږدېدو په اړه وویل:
په ځینو ولایتو کې چې اوس وخت رسېدلی، مثلا مشرقي علاقې دي، په دې کې د سبزیجاتو زه فکر کوم هغه د وخته شروع کړی ده او ځینې تقریبا ډېر اثر تر ما چې پرمختللې ټکنالوژي نه هم دغه ګټه اخلي. په تونلونو کې، په پلاستیکي خونو کې هغه بزغلی کوي. نو دا بزغلی یو ډېر باریکي دا ده چې دوی نه تنها په مشتقي کې کوي او دوی بیا دا بزغلی په مقابل هم انتقالوي. چې کابل کې د دې بزغلیو انتقال او کینول زه فکر کوم نه هغه د هوا حالات ته مناسب دي او نه ودی وخت ته مناسب دي. ځینې بزګر مو په کابل کې کړه په دې باندې لیکره دوککیږي او د بازار دی ګوري چې تیار بزګری پیدا شوی راځي چې وای خپل اوزره وکړو، حالانکه چې دا مناسب نه دي. دا بزګری چې په مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکړل شي، او هغه بزګری چې د کابل د شرایطو لپاره چمتو کیږي هغه باید د کابل کې تولید شي.
استاد صاحب او بخښي، عام خلک به دغه بزګری څنګه پیژني؟
هغه ډیر واضح ده، د مشرقي بزګری ډیر وخت رسیږي، هغه چې کابل ته انتقالیږي هغه د حالت کې چغې حساسیت د چاپیریال په وړاندې ډیر زیات وي. کله ورځې بیرونو باسي او د کابل هوایي وي هغه چی هغه خرابیږي، او د کابل بزګلی د نسبت مشرقي بزګلی ته په اسانۍ پیژنل کیږي، حتی ځکه چې د لګروسته وده کوي، لګروسته تولیدیږي او برابرېږي چمتو کیږي چې پټی ته انتقال شي. او بل بیا لګزره به صداقت هم موږ تاسو په منځ کې وي کنه، ځینې اوقات موږ بزګر بیچارهګان په دې کې دوکې کیږي، هم اشتباه هم کوي. ستاسو خبر هم صحیح ده، ولې بهتر ادا ده چې لګزره صداقت هم وي او هغه بزګری چې په مشرقي کې تولیدي کې او زر انتقالي کابل ته د کابل په نوم خرڅ نشي، او د موږ بزګر په کابل کې خيار وسیږي. کابل نه یوازې کابل کې، د کابل مثلا په جنوبي خواته، مشرق شمالي خواته دا خلک هم باید دې ته متوجه وسیږي چې هغه د وختي زرګونی کې وختي وده کوي، او د دې د شدیدي د محیط سره د چاپیدا سره توافق لري باید دا کارونه.
استاد صاحب، یو بل تغییر چې راغلی دی هغه دا تغییر راغلی دی د اقلیم تغییر دی. مثلا په افغانستان کې به په هغو ولایتونو کې چې د هود په وروستیو کې به خلکو بزغلی ایښودل یا نیالګي کرل، هلته څو هفتې یا حتی یو میاشت مخکې پسرلی راځي او پسرلی نقش ښکاري، له دې سره به څه کوي؟
دا هم ښه خبره ده، ځکه په کله چې موږ د منیجمنت خبره کوو په دې کې اوله خبره دا ده چې د اقلیم تغییرات په دې مد نظر ونیسي. مثلا د یي آمادګی نیسي په پنجان رومي پنجان د دې لپاره چې په پټي کې وته شرایط نه مساعدي کې دی اخلي په کورو کې کوي، او د دې دابت پښپینو وسیږي چې مثلا په دبانې سړه هوا سړه سیلې یو دفعه راځي، دا سړه سیلې اغه سړه سیلې دراتو وخت ځین داخلي تجارب هم لري، او ځین کچې ته په کومه پیمانه کوي دې ته به پښبینو وسیږي کچې ته داسې سیلې سره مخابره کوي دې به خپل بوتي زړه زړه څوکي وپوخي. مثلا د ګیاو په واسطه باندې، د پلاستیک په واسطه باندې چې ته د امکاني وي، نو کدا شان دي مته راځرونه چې د سخت مشکل سره ستوند سره مخ کیږي. نو په دې اساس زه وایم چې په کابل کې تولیدېږي، او دغه شیان به مدرزه تونی سي، او مثلا په شمالي ولایتو کې، په جنوبي کې، د هرې منطقې د هوا د حالاتو سره سم باید یو میاشت مخکې یا دوه میاشت مخکې یا یو نیمه میاشت مخکې دا په تونلو کې، ګرین هاوسو کې، یا په وړو خونو کې تولید کې او په دغه د خپل مسؤلیت وباسي. اوس په ټکنالوژي د مخ ته تللی ده، هر ورځ باندې درجه د حرارت چې کیږي اعلانېږي، کته دغه درجه د حرارت هم تعقیب کی. مثلا د هوا د حالات دی پوجي چې مثلا پر اتون کې هفته کې درجه د حرارت ورځي کی، مثلا د لسونه چټه راځي یا د پنځونه چټه راځي، نو دا د سبزیجاتو لپاره ډیر زیات خطر راپیخي دی. کولای شي چې خپل سبزی وژغوري او هغه پټ کی.
هوا ته تاسو اشاره وکړه، د سبزیجاتو د بزغلیو لپاره یو اټکل کول شي چې هوا تر څومره درجه پورې پروا نه لري چې راټیټ شي چې منفي تاثیر پیونه کی؟
بیا د نبات پورې فرق کوي. مثلا ځینې سبزیجات لکه ملسرخک د پندونه چاوا پر شي دا نه خرابېږي او نه تستوند پیږي. مثلا پالک د دې لپاره هم ستوند نه پیږي. همدا شی ځینې اما ځینې نور نباتات لکه کچالو شو، لکه ګسنی شو، دا د هوا د حالاتو سره ډېر زیات حساس دي او ځل خرابېږي. دې دا خبرم چې تاسو ته دام دی کې سوت کی کنه، دې ته دې لږ متوجي شي چې هغه نباتات مثلا پیاز دي، د منی پیاز، شنه پیاز، کدا پیاز دی وخت یو کړي دام د هوا د ټټوالي او جګوالي سره دونه حساسیت نه لري. مثلا ک پالک کې دی حساسیت نه لري، کله چې د منسرخه کې دی حساسیت دونه نه لري، که هوګه کې دی هم مقاومت لري. اما ځین نور لکه مرچ ول، لکه رومي بانجان شو، لکه تور بانجان شو، دا به د هوا د تغییر سره، لکه بینډي شو، د هوا د تغییر سره ډیر حساسیت دی او ډیر زړه مند دي.
د زراعت متخصص پوهان ذکر الله صافی و چې بزګرو ته د سبزیجاتو د بزغلی د انکنولو په اړه یو لړ سپارښتنې لرلې. په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. بل خبری